بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
گرانو اوریدونکو السلام علیکم اوس با خاغره رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون صدق الله العلي العظيم
دلوي او مهربان خدای پنامه هر امت ته یو استاد راغلی وو او چې څنګه استازی ورته ورغی نو چاري ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سحر مو په خیر. دوستانو، سحرنه یو ساعت خبرونه کې زه عبدالماجد دورانه او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارک ورځ د 1408 هجری لمریز کال د میزان یا تلې د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومبه خور له 18مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 14مې نیټې سره برابر ده. دوستانو، د خبرونې په سر کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه در اورو. ورپسې د افغانستان په اړه له پاکستان سره د خبرو د جزئیاتو په نخ پرولو د امریکې د ټینګار په حق له سیاسي تبصره اورېدی شي. بیا هم د تاریخ پاڼه لرو. ورپسې د قرآن کریم د ترجمې او ساده تفسیر پروګرام، یعنی د قرآن پلوشې درته وړاندې کیږي، او د خبرونې په وروستیو شیبو کې د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یو ځانګړې وینا اورېدل شي. په دې هیله چې د خبرونې تر پایه را سره مل واوسئ، راځو له یوې لنډې شان د مې وروسته. تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوینو، غوږ شئ د دې محل خبرونو ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د آسیا امنیت باید له دننې څخه تأمین شي. د افغانستان عالمان وایي اسلامي نړۍ د وحدت او ورورولۍ پیاوړتیا ته ضرورت لري. د طالبانو ویاند د رسمي کابینې معرفي لا ډیر وخت ته اړمنه وبلله، او د پاکستان وزیر اعظم د فلسطین له ولسا ملاتړ اعلان کړ. نو خدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې خبر یې، نن جمعه د ربیع الاول د میاشتې 18مه نیټه د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او همداشان د امامت او ولایت د شپږم ځلان دستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې او میلاد کلیزه ده. د سنی او شیعه په شمول د ایران د مختلفو سیمو خلک لسو ورځو راهیسې په خپلو کورونو، جماعتونو، دوکانونو او لارو کوڅو کې د رنگارنګ جنډو او بلبونو په لګولو او د شیرینیو په ویشلو او د دستورو په جوړولو سره د خاتم الانبیا حضرت محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د نیکمرغه ولادت ورځ لمانځي. د پیغمبر اکرم د میلاد په جشن کې په ټول ایران کې د شیعه او سنی مسلمانانو ګډون د اسلامي امت د یووالي او یوزړتوب خایسته ننداره وړاندې کوي. د اسلام د ستر پیغمبر او د هغوی په لمسیانو او اهل بیتو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه میلاد په شپه او ورځ د ایران په جماعتونو او مقدسو ځایونو کې او حتی په سړکونو باندې د ویناو او د مداحانو د ناتونو په ویلو په شان ځانګړي پروګرامونه ترسره کیږي. د ویلو دا چې د اهل سنتو د روایت له مخې د ربیع الاول د میاشتې 12مه او د اهل تشیع مطابق د همدې میاشتې 18مه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر د زوکړې کلیزه ده، چې د امام خمینی په نوښت د غورزې د مسلمانانو د یووالي په موخه د وحدت اونۍ نومول شوې او پکې جشنونه او خوشحالۍ ترسره کیږي. نو موږ هم د نړۍ ټولو مسلمانانو په تیر بیا خپلو ګرانو مینهوالو ته په دې مناسبت مبارکي وایو. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر وویل د بهرنیو هیوادونو دخالت د سیمې د مسایلو حل لار نه ده او ټینګار یې وکړ چې د بهرنیو قدرتونو لاسوهنه د آسیا د سیمې ستونزې لا زیاتوي. د فارس خبری آژانس خبر لمخې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی چې په آسیا کې د تعامل او باور جوړونکو اقداماتو د کانفرنس یعنی سیکا د غړو هیوادونو په شپږمې سرمشریزه کې د ګډون په موخه قزاقستان ته تللی و، پرون مازیګر تهران ته راستون شو. ولسمشر رئیسی د تهران په مهرآباد هوایی ډګر کې یوې وینا کې دې ټکي ته په اشاره سره چې سیکا د همګرای همکاره او د آسیا لوی وچې د امنیت لپاره یو مهمه لار ده وویل. د ایران اسلامي جمهوریت سیمه ایزو ملګرتیا او د ګاونډیتوب سیاستونو او همداشان سیمه ایزو او لسیمه د بهر او سازمانونو سره همکاریو ته د توجه لپاره تل هڅه کړي او سیکا هم په دغو مؤسسو کې شامل ده. هغه زیاته کړه د ایران تجربه ته په پام سره د آسیا د امنیت موضوع باید له داخل څخه تامین شي او په سیمه کې د بهرنیو هیوادونو او قدرتونو لاسوهنې د ستونزو حل لار نه ده، بلکې خپله یوه ستونزه ده چې مشکلات لا زیاتوي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداشان د عراق حکومت او ولس ته دغه هیواد د نوي ولسمشر د انتخاب کېدو مبارکي ورکړه. پرون د عراق په پارلمان کې دغه هیواد د ولسمشر د ټاکلو په سر دوه پړاوه انتخابات وشول چې په نتیجه کې د عراق د کردستان د وطني اتحادیې د ګوند مشر عبداللطیف رشید د دغه هیواد د ولسمشر په توګه غوره شو. د ولسمشرۍ د چوکۍ لپاره د هغه سیالي له برهم صالح سره وه. په همدې لړ کې د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر سید ابراهیم رئیسی بیګا د عراق د ولسمشر په توګه د عبداللطیف رشید د غوره کېدو په مناسبت د مبارکۍ په پیغام کې هیله وښودله چې د دغه هیواد نوی حکومت د عراق د ودې او ترقۍ په لاره ګام کیږدي او د بغداد او تهران اړیکې له مخکې نه زیاتې پراخي او ژورې شي. ولسمشر رئیسی ټینګار وکړ چې ایران تل د خلکو د رایو په بنیاد د عراق له سیاسي بهیر څخه ملاتړ کوي او له عراق سره د ورورولیزو اړیکو هڅه کوي. د افغانستان په پلازمینه کابل کې د وحدت د ونې دسترو د ستورو ویناوالو د اسلامي یووالي او ورورولۍ پیاوړتیا ته د اسلامي نړۍ په ضرورت باندې تاکید وکړ. زموږ د خبریال د رپورټ له مخې په دغو مراسمو کې چې پرون د افغانستان د شیعه علماو د شورا او د محبان اهل بیت علیهم السلام د نړیوالې ټولنې په قربتوب د کابل ښار د لویدیځې برخې په الزهرا جومات کې ترسره شول، یو شمیر عالمانو د کابل د کاج ښوونیز مرکز د شهیدانو کورنیو د طالبانو چارواکو او د کابل ځینو خلکو پکې ګډون وکړ او وینا کوونکو دینی وحدت او اخوت نن سبا د اسلامي نړۍ تر ټولو مهمه اړتیا او ضرورت وباله. افغانستان د شیعه عالمانو د شورا مشر آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس په خپل وینا کې په دې خبرې سره چې د اسلام د ګران قدر پیغمبر میلاد اسلامي دنیا ته د وحدت د پیغام ور یادونکې دی وویل، یووالی د اسلامي امت هغه مهمه اړتیا ده چې د مسلمانانو په مادي او معنوي ژوند اغیزه کولی شي. د محبان اهل بیت ټولنې مشر حجت الاسلام والمسلمین عالمی بلخی هم وویل په دینی تعلیماتو د رسول الله مبارک په لارښوونه باندې په عمل سره خپل دینی وحدت او یووالی پیاوړی کولی شو. په دغو دستورو کې په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سفارت معین سید حسن مرتضوی هم دې ټکي ته په اشاره سره چې ایران د افغانستان د خلکو ترڅنګ ولاړ دی وویل، امریکا په افغانستان کې لماتې وروسته د انټرنیټ له لارې د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د تفرقې اچولو په فکر کې ده خو هیڅکله نه ده کامیاب شوې. په افغانستان کې د طالبانو د موقته حکومت ویاند د رسمي کابینې معرفي کول لا زیات وخت اړمن وبلل. د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد پرون وویل د پارلمان نه جوړېدل او د اساسي قانون نشتوالی د طالبانو د رسمي کابینې د نه معرفي کېدو ستره وجه ده. د ویلو دا چې په افغانستان باندې د طالبانو د بیا واکمنېدو څه باندې یو کال وشو خو د دغې ډلې کابینه لا هم د وزارتخانو د سرپرستو وزیرانو لخوا اداره کېږي. او د پاکستان وزیر اعظم د صهیونیستي رژیم د نیواکګرۍ په وړاندې د فلسطین له ولس ملاتړ وکړ. شهباز شریف پرون په قزاقستان کې د سیکا د شپږمې غونډې ترڅنګ د فلسطین د مسالې په وړاندې د دغه هیواد په نه بدلیدونکي دریځ باندې په ټینګار سره وویل، فلسطین زموږ د ایمان یوه برخه ده. شهباز شریف د فلسطین د کورواک تشکیلاتو د مشر محمود عباس په کتنه کې وویل، تر څو پورې چې د فلسطین ولس خپلو حقوقو ته نه وي رسیدلی او د صهیونیستي رژیم نیواګري ختم نه شي، د پاکستان حکومت به همدغه شان له فلسطینیانو څخه ملاتړ وکړي. دغه ملاقات کې محمود عباس هم وویل پاکستان زمونږ کور دی او پاکستانیان زمونږ ورونه او خويندې دي. د خبرونو پای دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غاگ
سیاسی تبصرہ.
ګرانو مینوالو، زمون سیاسي تبصره د افغانستان په اړه له پاکستان سره د خبرو اترو د جزئیاتو په نخ پرولو د امریکې د ټینګار په حق لدنو پام ورته وکړي. د امریکې د خارجه وزارت وایندوی په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره د پاکستان د پوځ د عمومي کمانډان جنرال قمر جاوید باجوا د لیدو کتو د جزئیاتو له وړاندې کولو پرته وویل چې د دغو خبرو اترو جزئیات همیشه پټ پاتې کیږي. د امریکې د خارجه وزارت وایندوی نیټ پرایس په واشنگټن کې په خبری کانفرنس کې د افغانستان په باب له امریکایي چارواکو سره د جنرال جاوید باجوا د خبرو اترو د جزئیاتو له وړاندې کولو په ډډه کولو سره وویل چې زیاتې زمینې شته چې زموږ ګټې ورسره غږمل دي او کله چې موږ په لوړه سویه له پاکستانی چارواکو سره تعامل لرو نو تل د افغانستان د راتلونکو ثبات مسالې په سیمه کې امنیتي چیلنجونه او په بالقوتوګه لسیمه ور اخوا موضوعګانی په ایجنډا کې شامل وي. د امریکې د خارجه وزارت وایندوی زیاته کړه موږ په منظم ډول له پاکستانی چارواکو سره د ډیرو مسلو په باب لیدو کاته او خبرې کوو، خو هم هغه شان چې معلومه ده موږ تل د هغو تعاملاتو جزئیاتو ته کومه اشاره نه کوو. امریکې ته د پاکستان د پوز د مشر ورسته سفر او د سیمې د مسایلو او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه لزنو امریکایي چارواکو سره خبرو اترو ته د مختلفو دلایلو په وجه د رسنیو جدي پام وکړ. د القاعده د ترهګر ډلې د مشر ایمن الزواهری د وجلو په پلمه په کابل د امریکا له ډرون حمله ورسته د طالبانو د حکومت لخوا پاکستان پر ضد پراخینی وکي وشوي. په دغه حمله کې لدغه حمله ورسته پاکستان تورن شې چې د نوموړې حمله لپاره خپل اسمان د امریکې پوځ ته آزاد کړي وو، او دا حمله له افغانستانه د خپل عسکرو له استلو ورسته د افغانستان په خوره د امریکې وړومبنه حمله و. لدې سره سره چې پاکستان په کابل کې د ډرون حمله لپاره د دغه هیواد له هوایي حریم څخه د امریکې استفاده رد کړې ده، خو د طالبانو د حکومت چارواکي په دې باور دي چې اسلام آباد امریکې ته د خپل هوایي حریم په ورکولو سره له دغه هیواده امتیاز اخلي. په همدې اساس ده چې امریکا ته د پاکستان د پوز د مشر باجوا له سفر سره په یو وخت دا ګمان له مخکې زیات په وړې شوی چې اسلام آباد نیت لري د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د پړاو په اپوټه د افغانستان په مسله کې له سپینې ماڼۍ سره ملګرتیا وکړي. په تیره بیا دا چې امریکا له افغانستانه له وتلو وروسته د دغه هیواد په وړاندې مهمه ستراتیژي استخباراتي او امنیتي اشراف دی چې دا موضوع به له افغانستان سره د نږدې جغرافیایي موقعیت په برخورتیا سره برابر شي چې په دې لړ کې تر ټولو مناسبه ټاکنه د پاکستان په خوره کې د اډې لرل دي. د نیټ پرایز دا خبره چې له امریکایي چارواکو سره به د پاکستان د پوز د مشر د مذاکراتو متن په ډاګه نشي، د افغانستان په حق له واشنگټن سره د اسلام آباد د استخباراتي او پوځي ملګرتیاو احتمال لمخ کې نه زیات کړي دي. د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمن اوریدونکو، په دې هیله چې تر دې د مخبرونه د پام او خوخي وړ ګرځېدلې وي، دوستانو له معمول سره سم اوس هم د تاریخ پاڼې ته وښیو.
د تاریخ پاڼه
ډیرو عزت منو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنه عزیزانو. اوس هم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. نن د جمعه مبارکه ورځ د 1401 هجری لمریز کال د تلی د میاشتې 22مه نیټه ده، چې د 1444 هجری قمری کال د ربیع الاول یا لومړی خور د میاشتې له 12مې او د 2022 میلادي کال د اکتوبر له 14مې نیټې سره برابر ده. ۲۵۱۶ پخوا له میلاد 1509 کال مخکې د اکتوبر په 14مه نیټه کوروش اخامنشی د باچایی په څوکۍ کېناست او په ایران کې د اخامنشیانو د باچایی لړۍ بنسټ کېښود. د کوروش اخامنشی واک ته رسېدو او په بابل ټاټوبې کې له حملې او نیولو وروسته له میلاده 1509 کال مخکې د اکتوبر په 14مه نیټه د بابل په عبادت ځای کې د هغه پر سر د باچایی تاج کېښودل شو. له دې وخته وروسته و چې د اخامنشیانو د لړۍ باچایی پیل شوه او په ایران کې یې باچایی حکومت جوړ کړ. کوروش په پیل کې شوش خپله پلازمینه وټاکله او وروسته تر کلونو کلونو پورې له بېلابېلو قومونو سره جنګونو ته مخه کړه، تر دې چې په یوه جنګ کې ټپي شو او له میلاده 1509 کال مخکې له 10 کلنۍ باچاهۍ وروسته مړ شو. د اخامنشیانو د لړۍ د حکومت پړاو له میلاده مخکې تر 310 کلونو پورې، یعنی تر 200 کلونو پورې اوږد شو او بالاخره د مقدونیې د اسکندر په لاس باچاهۍ نسکوره شوه. یو زر څلور سوه اووه نوي کاله پخوا له هجرته 350 کاله وړاندې د ربیع الاول د میاشتې په 12مه نیټه د ډیرو مسلمانو عالمانو په قول د اسلام ګران قدره پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د مکه په ښار کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. د هغه حضرت پلار حضرت عبدالله د بنی هاشم له کورنۍ څخه وو او قدرمنه مور یې بی بی آمینه وه. حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم لزیجیدن وړاندې خپل پلار للاسه ورکړ او شپږ کلن و چې مور هم وفات شوه. په دې وخت کې د هغه حضرت نیکه حضرت عبدالمطلب علیه السلام د هغوی سرپرستی په غاړه واخیستله، خو هغه حضرت هم له 2 کالو وروسته وفات شو او په دې توګه حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په 8 کلنۍ کې د خپل تره د حضرت ابو طالب تر پاملرنې او سرپرستی لاندې ورغی. حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم په 12 کلنۍ کې ل خپل تر سره سوداګریزو سفرونو ته ولاړ او د صداقت او ډیر باور له عمله خلکو هغه حضرت ته د امین لقب ورکړی وو. هغه حضرت د ځوانۍ په پیل کې د جاهلیت د پړاو له پلیتیو څخه د خلاصون او د پنځون په نړۍ کې د تفکر لپاره د هر غرته پناه وړله او هلته یې په ساعتونو ساعتونو عبادت کاوه. کله چې د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د برکتناک ژوند 40 کلونه تیر شوی وو، جبرائیل علیه السلام پر هغه حضرت نازل شو او د هغه حضرت د پیغمبری په اړه د یک یوازنی خدای پیغام ور ورساوه. په دې توګه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم د خدای ورستی رسول او استازی په توګه توحید او واحد پرستی ته د خلکو د هدایتولو دنده په غاړه واخیستله. د اسلام قدرمن پیغمبر د خپل رسالت په وخت کې د ډیرو سختیو په زغملو سره په حجاز کې د بوت پرستی جړې ویستلې او پر بشپړه او لوړ اسلامي تعالیمو ولار حکومت رامنځته کړ. د لارښوونې د دې ځلانده لمر د نیکمرغه میلاد په هکله د مبارکۍ په ویلو ترڅنګ د هغه حضرت ارزښمنه بینا را اخلو چې فرمایلی دي: درې شیان دي چې که په هر چا کې وي د ایمان خصلت بشپړه کړي دي، چې خوشحاله شي خوشحالي پر باطل لاره بو نزي او چې په غوسه شي غوسه هغه له حق لري نکړي او چې قدرت پیدا کړي پر هغه څه چې حق یې نه دی په هغه لاس پوري نکړي. یو زر درې سوه یو شپېته کاله پخوا د درې اتیایم هجري قمري کال د ربیع الاول په اوولسمه نیټه د اسلام د ګران قدره پیغمبر قدرمن المسیح او د شیعیانو شپږم امام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په مدینې منورې کې نړۍ ته سرګرانې کړې. هغه حضرت د خپل عمر دولس کلونه د خپل نیکه حضرت امام سجاد علیه السلام په څنګ کې او نولس کاله د خپل پلار حضرت امام محمد باقر علیه السلام په څنګ کې تیر کړل او په یو سلو اته څلویښتم هجري قمري کال کې شهید کړی شو.
تهران رادیو قدرمن اوریدونکو د رسول الله مبارک او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه زوکړې د کلیزې په مناسبت درته یو ځل بیا مبارکي وایو او د خبرونې په دوام کې د قران پلوشي پروګرام اوریدو ته بلنه درکو.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان هذا القران يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن پلوشه
جامع الغني المغني المانع ضار نافع النور الهادي البديع الباقي.
ده خاتم الانبياء حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو ګلونو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې د قران د پلوشو له یو بل پروګرام سره زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنګس سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شویو. عزیزانو که تاسو ته په یاد وي په تیر پروګرام کې د الرحمن د مبارکې سورې دیرشم آیت ته رسیدلی وو. په نننۍ برخه کې به د دغه مبارکې سورې له یو دیرشم تر پنځه څلویښتمه آیتونو تلاوت ژباړه او تفسیر تاسو ته وړاندې شي. ستاسو د ملګرتیا په هیله په سر کې مو پام غواړو د الرحمن سورې له یو دیرشم تر شپږم آیتونو تلاوت هلته چې خدای تعالی داسې فرمایي:
سنفرغ لكم ایها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان
جردا چه مونگ با تاسو تا وزگار شو ای دوا درنو قبیلو انسانانو او پیریانو نو تاسو ای انسانانو او پیریانو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوي ای د پیریانو او انسانانو ډلې کچیرې تاسو د دې طاقت لرې چې د اسمانونو او مځکه لغاړو نه بهر ووځي نو ووځي او تاسو به بهر ونوتلی شي مگر په قوت او زور سره. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوي په تاسو دواړو ډلو باندې به د اور خالص لمبې او لوګي درخوشي بیا به تاسو یو لا بل سره مدد نشکولې نو تاسو دواړه اے پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې لکم کوم نه انکار کړئ.
عزیزانو، په تیرو آیتونو کې په دې نړۍ کې د خدای تعالی د ځینو نعمتونو خبره وشوه. دا آیتونه په قیامت کې د عملونو د حساب کتاب موضوع ته اشاره کوي او انسانانو او پیریانو ته فرمایي په مختلفو مخلوقاتو کې چې خدای تعالی پیدا کړي تاسو دوه ډلې د عقل او شعور او همداراز په څنګ کې د اراده او اختیار د درلودلو په وجه زیات ارزښت او درنښت لري او په قیامت کې به در سره حساب کتاب کیږي. نو د خپلو کارونو خیال ساتئ او ګمان مه کوئ چې ستاسو طاقت د خدای پر طاقت بردی او کولی شي د آسمانونو له پولو په تیرېدو سره د خدای له سلطې او ولکې ووځئ. البته که خدای تعالی تاسو ته د غشان ځواک او طاقت درکړي کولی شئ د ځکه په تل او په فضا او خلا کې نفوذ وکړي. د دوژخ د اور شغلې او لوګي به هم داسې تاسو راګیروي چې نه به مو د تیښتې لاروي او نه به مو ترې څوک خلاصولی شي. نو له همدا اوسه د راتلونکي په فکر کې واوسئ.
عزیزانو، له دغو آیتونو زده کوو چې دومره د شعور او اراده لرل لزان سره مسئولیت او ذمہواری هم لري او انسانان او پیریان د دغو دوو لویو الهی نعمتونو په لرلو سره ذمہوار او مسئول دي او باید د خدای په وړاندې د خپلو کارونو ځواب وي. دوهم، د انسان ظاهري طاقت باید د هغه د علمي غرور او کبر سبب نشي او ګمان دی نه کوي چې د هسته په نظام ولکه لري او کولی شي د خدای لا اجازه پرته په نړۍ کې هر ډول تصرف او لاسوهنه وکړي. دریم، پیریان که څه هم له اوره جوړ شوي خو د دوزخ اور تاوان ورسولی شي، لکه چې د دنیا او آخرت په اور کې فرق دی.
اللهم صلی علی محمد
ایزن. اوس د الرحمن سورې لا و درشم تر سلویختم آیاتونو تلاوت ته پام وکړئ. هلته چې متعال خدای فرمایي
فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ.
نو تاسو دوارا اے پیریانو او انسانانو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوي؟ نو په دغه ورس کې به د خپل ګونا په باره کې نو لا انسان نه پوښتنه کولی شي او نو لا پیرینا. نو اے پیریانو او انسانانو، تاسو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کومي و تکذیب کوي؟
عزیزانو، د تیرو آیتونو په دوام کې د آیتونو د قیامت سریزو ته اشاره کوي او فرمایي پر مځکه او آسمان واکمن نظام به د دې نړۍ په آخر کې ړنګ شي. په ټوله دنیا کې به بوژنوونکي پیښې رامنځته شي. کهکشانونه او آسماني کورې چې هر یو په مشخص و مدارونو کې روان دی، لخپل و مدارونو ووزی او تباه بشی، او د سرو او ویلیو شیوی و موادو د سیلا پشان با روان شی. بیا به یو نوی نظام جور شی، انسانان با لخاورو را ووزی او د محشر پسارا کی برا طول کرده شی. پا قیامت کی با انسان لمختلف و مرحلو او لارو تیریجی. پا یو موقف او پراو کی با لانسان سر ایساب کتاب او پختنی کیجی. پا بل پراو کی با پخلو مهرونه و بحل شی او د بدن غری با شهادت ورکوی. خود دلت یعنی په نه دیرشم آیت کې هغه پړاو ته اشاره شوې ده چې پکې له هیڅ چا پوښتنه نه کیږي، ځکه چې هلته به د وګړي و د عملونو دوسیې معلومې او ښکاره وي او د هیڅ انکار به نشي کولای، نو پوښتنې او ځواب ته به هیڅ ضرورت نه وي.
ایزانو له دغو آیتونو زده کوو چې لومړی پا قیامت واکمن نظام پا دی دنیا کې لم موجود نظام سره فرق لري. دی تا پا پام سره چې د قیامت راتګ به د طبیعت په نظام کې لډیرو لویو بدنو سره یو ځای، پر دې نړۍ واکمن قوانین په آخرت باندې نشو لاګو کولی چې ووایو هلته به هم دغه شان قوانین وي. دوهم، د ګناه کول یو ډول د خدای د نعمتونو انکار دی. بیریان هم د انسانانو په شان اراده او اختیار لري او گناه کولی شي.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
ایزنو اوس د الرحمن سورې لا یو څلوېښتم تر پنځه څلوېښتم آیاتونو تلاوت ته پام وکړې. هلته چې لوی خدای فرمایي
يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقداب فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان.
مجرمان به پخپلو نخو سرا پی جندلشی، نو د مجرمانو وچولی او قدمونه به ونی ولشی، نو اے پیریانو او انسانانو تاسو د خپل رب په نعمتونو کې د کوم یو تکذیب کوي؟ دا هغه دوزخ دی چې مجرمانو کافرانو به دا دروغ ګاڼه. دوی به د دغه دوزخ په مینځ کې او د ډیرو ګرمو اوبو په مینځ کې ګرځي. نو اے پیریانو او انسانانو تاسو دواړه د خپل رب په نعمتونو کې د کومی و انکار کوئ؟
ګلونو اوریدونکو، په کلي توګه د قیامت یو ځانګړنه دا ده چې د انسانانو باطن به ښکاره شي او کوم عملونه او افکار چې د انسان باطنی شخصیت جوړوي د هغوی په شکل او څیرې کې به راڅرګند شي. پاک او صالح کسان به خندان او خوشاله وي او مجرمان او ظالمان به اندېښمن او پریشانه. په تیرو آیتونو کې په قیامت کې د ګناهکارانو د شتون او د هغوی د جرم په اړه د پوښتنې نه کولو خبره وشوه. دا آیتونه د دې خبرې په وضاحت کې فرمایي له دغه شان کسانو د پوښتنه کولو ضرورت به نه وي، ځکه چې په مخ کې به یې د هغوی د ګناهونو او جرمونو نښې ښکاره وي او هغوی به ترې انکار نشي کولای. نو ځکه به د دوژخ ماموران او ساتونکي هغوی پخوارۍ او ذلت سره دوژخ ته ور لړه کړي.
درسونه: دومره، کوم کسان چې د قیامت انکار کوي او لا سر تر پښو د خدای د اوامرو مخالفت کوي، په قیامت کې به له سر او پښو ونیول او په دوزخ کې ور لړه کړی شي. دا د هغوی د ډېرې خوارې او ذلت نښه ده. دوهم، د ګناه کول او د قیامت انکار دوه اړخیزه رابطه لري. هر یو یې د بل لپاره زمینه جوړوونکی دی او په نتیجه کې جرم او فساد پراخیږي. یعنی څوک چې د قیامت او حساب کتاب انکار کوي، هیڅ شی د هغه د جرم او ګناه د کولو مخه نشي نیولی.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو د دغه پروګرام په پای کې د خدای تعالی له درګاه څخه عاجزانه غوښتنه کوو چې په دې دنیا او هغه دنیا کې زموږ سره مرسته وکړي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
الله مملا او ملګری.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
عزتمن اوریدونکو، د ربیع الاول یا د لومړۍ خور د میاشتې ولسمه نیټه د ولایت د اسمان د شپږم ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغ زوکړې ورځ ده. په دې مناسبت تاسو ته د مبارکۍ په ترڅ کې د هغه امام د شخصیت په اړه یو وینا تاسو ته پام غواړو چې دغه وینا زه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
تاسو ته وړاندې کوو. هیله ده چې د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
خوږو دوستانو، د درې اتیم هجری قمری کال د ربیع الاول په ولسمه نیټه د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم یو قدرمن لمسی او د ولایت او امامت د اسمان شپږم ځلان د ستوري حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په مدینه منوره کې نړۍ ته سترګې رڼې کړې. هغه بزرګوار د خپل عمر دولس کلونه د خپل نیکه حضرت امام سجاد علیہ السلام په څنګ کې او دغه راز نولس کاله د خپل پلار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام په څنګ کې تیر کړل او په یو سلو اته څلوېښتم قمری کال کې شهید کړی شو. د دغه قدرمن امام د ژوند پړاو د علم او پوهې د غوړېدا، د قرآن کریم د تفسیر او د بیلابیلو علومو د خپرېدو وخت وو. دغه پړاو چې د بنی امیه او له پرزیدو او د بنی عباسو وخت ته رسیدو سره هم مهاله وو، حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ته مناسبه موقع برابر شوه څو خلک د اسلام د پاک دین له تعلیماتو او حقایقو خبر او لومړنی ستر اسلامي پوهنتون جوړ کړي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام پر اسلامي علومو او معارفو د ژورې پوهې سربیره د طب، کیمیا، ریاضي او نورو فنونو په شمول په مختلفو علومو بشپړ برلاسه درلوده. د علم او پوهې مینوالو په هرې برخې کې هغه بزرګوار ته ورتلل او د هرې علمي او دینی موضوع په اړه چې غوښتل یې له هغه بزرګوارې پوښتنه کوله. امام جعفر صادق علیه السلام هم په ډېرې سترې وړتیا او پوهې سره د هر کس پوښتنو ته په ورین تندي سره ځوابونه ورکول.
د امام جعفر صادق علیه السلام په درسي ټولګي کې کابو 4000 پیاوړي شاګردان وروزل شول او د مشهور کیمیا پو او د ګوګر د کاشف جابر ابن حیان پشان پوهانو له هغه حضرت استفاده وکړه. امام جعفر صادق علیه السلام تفرقه او بیلتون د اسلام د کمزورتیا او د دښمنانو د ناوړه استفادې لامل باله او له ټولو مسلمانانو سره د محبت او دوستۍ کولو سپارښتنه کوله او د خپلو یارانو یو نږدې کس ته یې په سپارښتنه کې داسې وفرمایل: زموږ پیروانو ته سلام ورسوه او هغوی ته ووایه خدای په هغه بنده رحمت وکړي چې د خلکو دوستۍ ځان ته جلب کړي. امام جعفر صادق علیه السلام باوري و چې مختلف دینی پرګنې او ډلې د اسلامي ټولنې غړي دي او باید د احترام او ملاتړ وړ وي، ځکه چې هغوی هم د ستمګرو واکمنانو له آزار او ستم څخه په امن کې نه دي پاتې شوي. ځکه نو دوی ټینګار کاوه ضروري ده چې مسلمانان په خپلو کې د دوستۍ او اړیکې له ساتلو سربیره د خپلو اړتیاو په پوره کولو کې د ټولو انسانانو ملاتړې واوسي. په خپله امام جعفر صادق علیه السلام هم همداسې کول.
لکه څنګه چې تاریخ گواه ده د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د امامت پړاو د اسلامی علومو او حتی د اسلام په نړۍ کې د تجربه او فلسفي علومو د پرمختګ او ودې یو زرین دوران و. امام جعفر صادق علیه السلام له د 1920 پړاو سره سره چې د هغه وخت د حکومتي ارګانونو لخوا پر دوی او د هغه بزرګ گوار پر لوړ پړو شاګردانو باندې عملی کېده، په دوامدار هڅې او کوشش سره وکولای شول اسلامي ټولنه په زیاترو علمي زمینو کې د سیالو هیوادونو په پرتله حیرانوونکي ودې او غوړېدنې ته ورسوي. د حضرت امام محمد باقر علیه السلام او حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په پړاو کې له یونان څخه د زیاترو فکری او فلسفي شک او شبهو له واردېدو سربېره اسلامي پراخې سیمې هم په دننه کې له کفري افکارو او مادهګرو او ماده ګروهونو سره لاس او ګریوان وي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په خپل علم او تدبیر سره د دغو دوو جبهو په وړاندې د هغې ورځې په ټولنې کې د یو شمیر اسلامي فرقو غلط فهمیو ته هم ځوابونه ورکول. امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي ټولنې شرعي او علمي مسایلو ته د پاملرنې سربیره د هغو چارو په زمینه کې هڅه کوله چې یو او بل ته د مسلمانانو د لا زیات نزدیکت سبب کیدلی، لپامه نه دی غورځولی او په زیات سپارښتنې سره یې هغوی له یو بل سره یو زړهتوب او ملګرتیا ته بلل او فرمایل یې د اهل سنت د ناروغانو پوښتنې ته ورشئ، د هغوی امانت ادا کړئ، په محکمو کې د هغوی په ګټه شهادت ورکړئ، د هغوی د مړو جنازې په دستورو کې برخه واخلی، د هغوی په جماعتونو کې لمونز ادا کړی ترڅو ووایي فلانی جعفری دی، ووایي فلانی شیعه دی. چې دا ډول کارچار کوي او دا کار زما د خوشحالۍ سبب ګرځي.
قدرمنو اوریدونکو، په حقیقي معنا سره حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د اسلامي وحدت په زمینه کې یو اتل او مخکش ګڼلی شو. دوی د مسلمانانو ترمنځ د یو زړه توپ لپاره وفرمایل: هغه کس چې د اهل سنت وړونو د جماعت لمانځه په لومړی لیک کې ګډون وکړي د هغه کس په شان دی چې د خدای د رسول په امامت المنز ادا کړي او هغه حضرت اقتدا کړی وي. اسحاق بن عمار هم وایي چې امام جعفر صادق علیه السلام ما ته فرمایلی، ای اسحاق، آیا له مخالفانو سره په جماعت کې لمونځ کوې؟ ومې ویل هو. امام وفرمایل له هغوی سره لمونځ وکړه چې په لومړۍ لیکه کې له هغوی سره لمونځ کوونکی د خدای په لاره کې د رایستلې تورې په شان دی. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د همدغه ښکلې رودې له کبله وه چې د دوی شاګردان یوازې له شیعیانو څخه نه وو او د اهل سنت و جماعت یو شمیر ستر عالمان هم د دوی له حضور څخه د استفاده کوونکو له جملې څخه شمیرل کیږي. مالک بن انس، ابو حنیفه، محمد بن حسن شیبانی، سفیان ثوری، ابن عینیه، یحیی بن سعید، ایوب سجستانی، شعبه بن حجاج، عبدالملک جریح او داس نور هغه کسان د هغه بزرگوار له شاگردانو څخه او.
د اهل سنت او ټولو عالمانو او تاریخ لیکونکو د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د شان، مقام او عظمت په حق لا ډېری خبرې کړې دي او هغه بزرګواري د ښه او لوړو اخلاقو، زیات علم، زیات بخنی او د اوږدمهاله عبادت په خاطر ستایلې دي. د امام بزرګوار د علمي مقام په عظمت کې دومره بسته چې و پوهیږو د اهل سنت څخه د باندې یو سلو شپېتو پوهانو په خپلو کتابونو کې په عظمت سره د امام جعفر صادق علیه السلام یادونه کړې ده او د دوی کلمات او روایتونه یې نقل کړې دي. د اهل سنت پیشوایان په مستقیمه یا غیر مستقیمه توګه د امام جعفر صادق علیه السلام شاگردان وو. مالک بن انس د امام بزرگوار حضور ته تلو او د هغه بزرگوار په شاگردۍ ویاړ کاوه. ابو حنیفه هم دوه کاله د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام شاگرد وو. هغه دغه دوه کاله د خپل علم او پوهې بنسټ ګڼي او وایي که هغه دوه کاله نه وای نو نعمان له منځه تله. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام په یو بل ځای کې فرمایي، مسلمان د بل مسلمان ورور او د هغه د سترګو هندارې او لارښوونکي په شان دی او هیڅکله ورته خیانت نه کوي، هغه نه خطا واسي، په هغه ظلم نه کوي، هغه ته دروغ نه وایي او د هغه غیبت نه کوي. په دې روایت کې امام بزرگوار د مسلمانانو ترمنځ په ورورولۍ او ډیر دوستانه او نږدې اړیکو باندې په ټینګار سره دغه ورورولۍ او اړیکې له یو شمېر ناوړو کړچارونو او بدو اخلاقو څخه پاکې بللې دي. د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام عملی سیرت هم د دې بیانونکې دی چې هغه بزرگوار هیڅکله ځان په ځینو ټولنیزو تعصباتو او تفرقو کې ښکیل نه کړ او تل یې له اسلامي فرقو سره پر دوستانه اړیکو ټینګار درلوده. شاید ځینې کسان ګمان وکړي چې د امام جعفر صادق علیه السلام د سپارښتنو دلیل تحقیق کول او یا د اهل سنت ورونو د حالاتو په پام کې ساتل وو. دغه اخیستنه او ګمان نه د امام جعفر صادق علیه السلام له وخت سره سمون خوري او نه هم اوس د شیعه مراجعو له فتواګانو سره سم دي، ځکه چې حاضر دمه هم د شیعه مراجعو فتواګانې د هغه څه په اساس دي چې امام جعفر صادق علیه السلام څو پیړۍ وړاندې زموږ د اهل سنت او جماعت د ورونو په حق لا بیان کړی دي.
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د علم او فضیلت له نظره د خپل زمانې مخکښ ګڼل کېده. مالک بن انس چې د دوی یو شاگرد او د مالکی مذهب پیشوا و د امام جعفر صادق علیه السلام په باره کې ویلي، په فضیلت، علم، عبادت او پرهیزګاری کې د هیچ چا سترګو د جعفر بن محمد په شان شخصیت نه دی لیدلی، او د هیچ چا غوږونو د هغه ستاینه نه ده اورېدلی، او د هیچ چا په زړه کې نه ده یاد شوې. هغه حضرت ډیر سخی، خوش اخلاق او ګټور وو. همداراز کله چې له ابو حنیفه څخه د ډیر فقی کس په باره کې پوښتنه وشوه، وی ویل: تر ټولو ډیر فقی کس چې می تر اوسه لیدلی جعفر ابن محمد دی. د علم او اهل بیت دښمنانو همیشه له هغه حضرت سره دښمنی کوله، او هغه یې د خپل خلافت لپاره خطرناک ګڼه. بلاخره د عباسی ظالم واکمن منصور دوانقی په حکم چې په خلکو کې د امام جعفر صادق علیه السلام د زیات نفوذ زغم نه درلود، هغه حضرت ته یې په 15 کلنۍ کې زهر ورکړل او شهید یې کړ، او د امام جعفر صادق علیه السلام پاک مړی په مدینه منورې کې په جنت البقیع هدیرې کې خاورو ته وسپارل شو. ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مبارک امام د نیکمرغه میلاد په مناسبت د مبارکۍ ویلو تر څنګ د هغه حضرت ښکلې وینا را اخلو چې فرمایي: پوهه ترلاسه کړئ او ځانونه د علم په ترلاسه کولو سره په زغم او درناوي سره ځان ته ښکلا وبخښئ، او د هغه چا په وړاندې چې علم درخی خاک ساره وبوسئ.
خوګو دوستانو، د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه میلاد او د غراز د وحدت اونۍ په مناسبت په مبارکه ویلو سره تاسو هم په نیومن خدای سپارو.